The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum kadarmana auridunko yawari bi astri masai da The Voice of America Diva Radio da نن د جمیروس کال 2013 د مې د میاشتې 11 نیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:00 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د مې د میاشتې 11 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي. پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته. په امریکا کې پاکستانی ډیپلوماټانو باندې سفری بندیزونه به نن د جمعې له ورځې څخه عملي سي. پاکستانی ډیپلوماټان به له اجازې پرته په امریکا کې له خپلو دفترونو څخه تر 25 میله زیات لري نسی تلای. ټاکل شوی چې نن به د انډونیشیا سرشار جکارتا کې د افغان پاکستانی او انډونیشیایي دینی عالمانو په ګډه غونډه کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې وسي. او د امریکا صدر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې د جون د میاشتې په 12 نیټه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له صدر کیم جونګ اون سره ملاقات کوي. او اوس هم د دې خبرونو تفصیل. په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلی نن د جمعې له ورځې څخه به په امریکا کې پاکستانی ډیپلوماټانو باندې سفری بندیزونه عملي سي. اعزاز احمد چودري د وایس اف امریکا اردو څانګې ته ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا دوی ته په یوه لیک کې د دغه بندیزونو په اړه ویل سوي دي. د نوي بندیزونو تر مخه د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې کار کوونکي پاکستانی ډیپلوماټان به له خپلو سفارتونو څخه 25 میله لرې سفر نسی کولی او که تر دغه زیات سفر کوي نو له وړاندې به د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه اجازه اخلي. پاکستانی مطبوعات وایي د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور کې په یوه هوټل کې دننه د چاودنې له امله لږ تر لږه 15 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي دي. مطبوعات د پولیسو له خولې وایي وژل سوي ټول کسان د یوې کورنۍ غړي وو چې پکې 2 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د پولیسو سیمه ییز مشر قاضي جمیل رحمان مطبوعاتو ته ویلي چاودنه بلال ټاون ته نږدې د یوه هوټل په کوټه کې سوي او اور هم ولګېدی. د ده په وینا ژوبل کسان یې لیډي ریډینګ روغتون ته رسولي دي. نن د جمعې پر ورځ به د انډونیشیا په سرشار جکارتا کې د افغان پاکستانی او انډونیشیایي دینی عالمانو یوه ګډه غونډه کیږي او تمه ده چې برخوال به په افغانستان او سیمه کې د روانو ناامنیو او توندلارو ډلو په ضد یو ګډ شرعي دریځ اعلان کړي. دغه کنفرانس ته له افغانستان او پاکستان څخه د شلو علماو ډلې له وړاندې انډونیشیا ته رسېدلې دي. د دې کنفرانس وړاندیز د انډونیشیا صدر و افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې کړی و چې هدف یې د توندروي په ضد او افغانستان کې سولې او ثبات لپاره د اسلامي شریعت په رڼا کې یوه متفقه فتوا جاری کول دي. ملګری ملتونو ویلي په افغانستان کې په وروستیو کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې تر شلو زیاتو مرکزونو باندې بریدونه د هغه هیواد په ډیموکراسۍ باندې حملې دي. د ملګری ملتونو مرستندوی اداره یا یونما په خپل رپورټ کې داسې 23 جلا جلا پیښې په ګوته کړي چې په کې د اکتوبر په میاشت کې کېدونکو پارلماني ټاکنو په پلان کې یې خنډونه رامنځته کړي دي. رپورټ وایي دغه بریدونو کې په ټول افغانستان کې 201 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اسرائیلی ځواکونو د پنځشنبه پر ورځ په شام کې د ایران په پوځي تاسیساتو درنه بمباري کړې او وایي دغه بریدونه د اسرائیل تر ولکې لاندې د ګولان په غونډیو د ایران د راکټي بریدونو جواب وو. د دواړو غلیمو هیوادونو ترمنځ دغه تر دا وخته پورې تر ټولو جدي جګړه ګڼل کیږي. د اسوسیټډ پرس خبري اداره وایي که چیرې په شام کې د اسرائیل او ایران ترمنځ جنگ زیاتیږي نو د حزب الله ملیشا او لبنان به هم پکې راښکیل سي چې د سیمې لپاره به ډېرې ناوړه نتیجې ولري. د امریکا صدر اعلان کړی چې د شمالي کوریا له صدر کیم جونګ اون سره به د هغه ملاقات د جون په 12 نیټه سنگاپور کې کیږي. نوموړي د پنځشنبه پر ورځ په خپل ټویټر ویلي دوی دواړه به د نړیوالې سولې لپاره یو ځانګړی وخت جوړ کړي. د 1950 په لسیزه کې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د جنگ بندۍ وروسته به دا د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو لومړی غونډه وي. او د امریکا د ترانسپورټي امنیت ادارې د کینیډا د کابینې له هغه غړي څخه بخښنه غوښته چې په هوایي ډګر یې د تلاشۍ په وخت د خپلې پګړۍ د لرې کولو ورته ویلي وو. د کینیډا د ایجاداتو وزیر نودیپ باینز څوک چې سیک دی ویلي دي چې د هوایي ډګر امنیتي مامورینو تیر کال و ډیټرایټ ته د هغه د سفر په وخت سم چلند نه و کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبري جدا ګلو کتر منوریدونکو سهارنی خبری خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی است او اوس مهم په امریکا ګرځو تفصيلي ريپورتونه ولورته په امریکا کې پاکستانی ډیپلوماټانو باندې سفری بندیزونه به نن د جمعې ورځ څخه عملی سي. پاکستانی ډیپلوماټان بل اجازه پرته په امریکا کې خپل دفترونو څخه تر 15 میل زیات لري نسیتلای. په واشنگتن کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري د دې خبري پخلی کړی دی. تفصيل د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې ارباب محمود علی راکوی.
امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري د وایس اف امریکا د اردو څنګ ته ویلي دي چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا دوی ته په یو خط کې د سفارت په غړو امریکا کې د سفر د بندیزونو ویلي شوی وو. هغه له چودري منلې چې پاکستان کې هم د امریکا په سفارتکارو ځنو علاقو ته د تللو پابندي ده. د نوې بندیزونو تر مخه به د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې کارکوونکي سفارتي عمله د خپلو سفارتخانو نه 15 میله بهر سفر نه کوي. اګه څوک د دغې نه زیات سفر کول غواړي نو لومړی به د امریکا خارجه وزارت نه د دغې اجازه اخلي. سفیر اعزاز احمد چودري زیاتوي پاکستان د امریکا په سفارتکارو د سفر پابندي د امنیت د خرابې وضع له کبله لګولې ده. دی وايي د امریکا لخوا بندیزونه د دواړو ملکونو د تعلقاتو لپاره ښه خبره نه ده، خو بیا هم دا د امریکا د حکومت فیصله ده. هغلی چودري وایي د پاکستان خارجه وزارت او پاکستان کې د امریکا د سفارت چارواکي په یو مشترکه تګلارې ټاکلو باندې سلا شوې دي او تمه ده ستونزه به راکمه شي. د امریکا مرستیال خارجه وزیر تامس شانن وی او ای ته په یو مرکه کې ویلي وو چې امریکا دا ګام د پاکستان لخوا په خپل هیواد کې په امریکایي سفارتکارانو د بندیز په جواب کې پورته کړی دی. هغلی شانن په مرکه کې ویلي وو چې دا قسمه بندیزونه په سفارتکارۍ کې عامه خبره ده. نوموړي زیاته کړې وه چې په پاکستان کې امریکایي سفارتکارانو ته ویل شوي چې چرته هم ځینو د پاکستان چارواکي به خبروي، ځکه نو امریکا هم دغه قسمه بندیز لګولې دی. څېړونکو په رستو کې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې فشار سیوا شوی دی. تیر کال د اگست میاشت په 28 نیټه چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره نوې تګلارې اعلان کړې وه، د پاکستان په حق له ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې په تیرو وختونو کې پاکستان د امریکا ډېر نږدې ملګری وو، خو یو ملګرتیا هم په داسې حال کې نشي پاتې کېدلی چې یو ملګری د بل لپاره دښمن روزوي. هم په دغه پالیسۍ کې که یو خوا پاکستان باندې تورونه لګول شوي وو او غوښتنې ترې شوي وې، نو بلې خوا هندوستان ته په افغانستان کې د پراخه رول ادا کولو لپاره ویلي شوي وو. پاکستان د امریکا د صدر په بیان سختې اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ په خلاف نړیوال جنگ کې د ټولو ړومبې صف کې ولاړ دی او تر ټولو زیاتې قربانۍ یې ورکړې دي. دوی زیاتوي چې پاکستان د هر ترهګرې ډلې په خلاف بغیر د تفریق نه عملیات کوي. څېړونکي او مطبوعات د پاکستان د چارواکو له خولې وایي چې پاکستان د هغو وسلوالو په خلاف عملیات ولې وکړي څوک چې د پاکستان په خلاف جګړه نه کوي. امریکا د پاکستان لخوا د مرستو نه کولو له وجې د پاکستان لپاره په بیلابیلو چارو کې مالی مرستې هم راکمې کړې دي او ویلي کېږي که د دواړو ملکونو اختلافات همداسې موجود وي نو بیا په ممکنه توګه امریکا د پاکستان په پوځي او استخباراتي چارواکو بندیز لګولی شي، د پاکستان د نان نیټو الای حیثیت ترې بیرته اخیستل شي او که وغواړي نو بیا نړیوال مالی ادارو ته د پاکستان سره د مالی مرستو نه کولو لپاره هم ویلي شي. د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې د فشار راکمولو په خاطر د امریکا او د پاکستان لوړ پوړو چارواکو پرستو کې د یو بل د هیوادونو پر لپسې سفرونه هم کړي دي. د دواړو لخوا هم دا بیانونه رامخته شوي چې دوی هڅه کوي خپلو کې موجود اختلافات ختم کړل شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
څو شپې وړاندې د انډونیشیا په سرشار جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیشیایي دینی عالمانو یوه ګډه غونډه پیل شوې ده او د انډونیشیا صدر هم د دې غونډې پرانستنه کړې ده. په دې غونډه کې به څه وي تفصیل یې زموږ همکار نوشروان کلندر راکوي.
په جاکارتا کې نن کېدونکي د درو هیوادونو د دینی عالمانو د دغه غونډې قربتوب به انډونیشیا کوي چې پکې به د انډونیشیا، افغانستان او پاکستان دینی عالمان د ترهګرۍ او ځانمرګ بریدونو په اړه متفقہ دریس خپلوي او ممکنه ده د درې وانو هیوادونو د غالمان په دې اړه یو متفقہ فتوا هم جاری کړي. د پاکستان نه د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله ایاز په مشوره کې نږدې د دوی شالمانو ډله او د افغانستان نه د افغانستان د عالمانو ډله د عالم الدین قیام الدین کشاف په مشوره کې د وړاندنه جکارتا ته رسیدلې دي. د پاکستان د حکومتي اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبله ایاز د جکارتا تلو وړاندې وی او ای ډیو ته وویل تم لري چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به یوې ګډې اعلامیې ته ورسي، خو د بیا زیاتوي باید ترهګرۍ کې د ککړو ډلو سره هم په دې اړه یو باس وکړي شي. ډاکټر قبله ایاز وایي
مونږ خو دا راته پته اوس نشته جکارتا کې ڈرافٹ څه جوړ شوی دی، نو مسلسل کوششونه پکار دي او الله پاک په خیر طرف ته بیایي ان شاء الله. او یقینا چې کوم دا ترخګیر عناصر دي د دوی سره هم یو مکالمه پکار ده چې دوی هم په دې خبره پوه شي چې په نن دور کې دا وجل دا د خلکو په منځ کې راتلل او بیا ځان خودکش دماکا کول، خپل ځان هم الوزول او بیا په سونو خلق الوزول بچی او ماشومان، او دا یو منظر پیدا کول چې کونډه پاتشي خوینه ده رونا ترسور پاتشي بیبیان لونا، دا ماحول د اسلام د تقاضو سره هماهنګ نه دی او باید چې په دا خبره ځان پوه کړي.
د افغانستان یو سیاسي کارپو محمد حسن حکیار وای چې د پاکستان له خوا د مولانا فضل الرحمن او مولانا سمیع الحق په شمول د هغه عالمانو تایید ترسو د پاکستان دینی عالمانو ډلې ته نوی حاصل چې د افغانستان په طالبانو اثر لري، نو ګران ښکاري چې د افغانستان طالبان د جکارتا د دینی عالمانو د سمومکنه فتوا یا خپل کړی شوی دریز پروا وکړي. دینور صدا سی وای
طالبان د دې پریکړو او د دې خبرو ته اهمیت هم نه ورکوي. طالبان کډیر متاثر دي، خو د شخص ګن حق او مولانا فضل الرحمن او دغه د مفتی عبد الرحیم او مولانا تقی عثماني د دې خبر ته ډیر اهمیت ورکوي چې په دې نسته چې د ګډون نه لري په خطه کسان د خطه کده ګوري دي. ګومان کوم چې طالبان دې ته د حکومتي اړخ او د دولت باور د
دغه غونډه په افغانستان کې د رواني جګړې او دغه هیواد کې د ترهګرو فعالیتونو او ځانمرګ بریدونو مخنیوي په خاطر کیږي، خو پاکستان او افغانستان کې دینی عالمان په افغان خوره د رواني جګړې په اړه اختلافي نظرونه لري.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اوریدونکو زموږ د وی پانی پته دا voa.divanews.com. او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په ورستیو کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې تر شلو زیاتو مرکزونو باندې بریدونه د هغه هیواد په دیموکراسي باندې حمله دي. تفصیل هم په دې رپورټ کې قدر من اوریدونکو رپورټ لا تر اوسه پورې د نشر د پاره اماده نه دی او څه تخنیکی ستونزه ده، خو تاسو ته به ووایو چې د یو بل رپورټ لوري ته ځو. تیار دی وای رپورټ چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه دی. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې په وروستیو کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې تر شلو زیاتو مرکزونو باندې بریدونه د هغه هیواد په دیموکراسۍ باندې حمله ده. دغه خبره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونما په خپل یو رپورت کې کړی ده. تفصیل هم په دې رپورت کې اورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما په خپل رپورت کې داسې درویشت جلا جلا پیښې په ګوته کړي چې پکې د اکتوبر په میاشت کې کېدونکو پارلماني ټاکنو په پلان کې خنډونه رامنځته کړي. ځینې پیښې د ګواښ او ډارولو وې، خو ډېری بیا خونړي ځانمرګي بریدونه وو چې پکې د کابل د دشت برچی په ماجد کې د اپریل د 22مې نیټې حمله هم شامل ده. هغه حمله کې 15 کسان هغه وخت ووژل سو چې د نوم لیکنې لپاره په ماجد کې جوړ مرکز کې راغونډ شوي وو. رپورت وایي اوسنی بریدونو کې په ټول افغانستان کې 201 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی تادامیچی یاماموتو ویلي هغه په دغه بریدونو ډیر خفه دی چې پکې په کاسته هغه ملکی کسان په هدف کیږي څوک چې د ووټ خپل آئینی حق کارول غواړي. هغه ویلي دغه بریدونه نور څه نه دي خو په دیموکراسي حمله دي. دغه ریپورت چې په افغانستان کې لټاکنو سره تړلې امنیتي ګواښونو په اړه دی وایي د اپریل له 14 نیټې څخه 15% بریدونه په هغه سکولونو او مسجدونو باندې سوي دي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې لپاره د مرکز په توګه اعلان سوي وو. تر اوسه پورې د دا ډول بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. بلې خوا د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي که څه هم په افغانستان کې تاوتریخوالی زور اخیستی خو کم او روزل سوی افغان پوځ د طالبانو په ضد ښه جنګ کولی سي. ښاغلی ماتیس وویل چې د افغانستان په جګړه کې د افغانستان پوځ د بریالیتوب لپاره د امریکا او ناټو د سلاکارانو رول خورا مهم دی. د وایس اف امریکا افغان څنګه وایي چې ښاغلی ماتیس ویلي د افغانستان وضعیت ته په کتو او د امریکا د تګلارې په اساس د کمیت په پرتله د افغان قواو استعداد ډیر مهم دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارنې دفتر یا سیګار څو ورځې مخکې ویلي وو چې د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان ځواکونو شمیر 10% راټیټ شوی دی. د افغانستان پوځ تر ټولو غشتلی قواوی افغان کمانډو ځواکونه دي چې اوس یې شمیر 40 سرتیرو ته رسیږي او د جنگ عملیاتو زیاته برخه پر مخ وړي. ټاکل شوی چې د افغان کمانډو ځواکونو شمیر 30,000 ته لوړ سي. ښاغلی میټس په دې ټینګار وکړ چې د افغان پوځ د ځانګړو ځواکونو د روزنې او بریالیتوب لپاره د لویدیځو هیوادونو د سلاکارانو رول خورا مهم دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadivanews.com. هېره نه کړئ.
د امریکا صدر اعلان کړی چې د شمالي کوریا له صدر کیم جونګ اون سره به د هغه ملاقات د جون په 12 نیټه سنگاپور کې کیږي. نوموړي دا خبره د پنځشنبه پر ورځ په خپل ټویټر کړی. زید خټک نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا میریلند ایالت کې ګډ هوایي مرکز انډریوس کې یو دستوري په محل سره د خپل کورودانې میلینیا ټرمپ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایئر فورس سی 40 الوتکې ته لږ ساعت ته داخل شو چې د شمالي کوریا نه خلاص شوی درې امریکایانو ته هرکلی وکړي. د امریکا مرستیال صدر مایک پینس او خارجه وزیر مایک پومپیو هم د دغه درې واړو امریکایانو هرکلی وکړو. د دغه درې واړو سره لیدو په مهال صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر مننه وکړه چې دغه درې واړه یې خوشی کړل. صدر ټرمپ ویلي د ده په فکر د شمالي کوریا مشر سداسې کول غواړي چې دغه هیواد د نورې نړۍ سره نږدې کړي. صدر ټرمپ ویلي د کیم جونګ اون سره را روانې غونډې هدف شمالي کوریا په دې کانې کول دي چې نیوکلیایي وسلو پروګرام وتړي. خارجه وزیر مایک پومپیو چا چې دغه درې وړه تنان خوشي کولو لپاره د شمالي کوریا سفر هم کړی وایي د داسې قسمه غونډې انتظام کول به ګران کار وو کچرې د امریکایان شمالي کوریا کې بندي پراته وو. پینکیانګ کې دغه امریکایانو خوشي کولو په مهال دغلته موجود یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبریالانو ته ویلي چې د شمالي کوریا چارواکو ورته خبرداری ورکړی وو چې کیم جونګ اون دغه درې واړو ته معافي اعلان کړه. شروع په ورځ د خارجه وزارت لخوا د دغه درې واړو وګړو ګډ بیان جاری کړی شوی چې پکې دوی د امریکا حکومت، صدر ټرمپ، خارجه وزیر مایک پومپیو او د امریکایي اولس شکریا کړي چې خپل هیواد ته واپس راوستلي. ټونی کیم او کیم هاک نومې دوه امریکایي وګړو پینکیانګ یونیورسټي کې زده کړې ورکولې او کال 2010 کې په بیلابیل وختونو نیول شوی وو او پرې تور وو چې د ریاست پر ضد سازش کوي. دریم تنګ کیم ډونګ چول کال 2015 کې نیول شوی وو او ورته د جاسوسۍ په تور 10 کاله قید با مشقت سزا اورول شوی وه. د امریکا مرستیال صدر مایک پینس ویلي دغه درې وګړو په بدل کې امریکا شمالي کوریا ته کومې اسانتیاوې نه دي ورکړي. د وایټ هاوس ویاندې سارا هکبی سانډرز شروع په ورځ خبرارانو ته ویلي شمالي کوریا باندې د فشار تګلاره کامیاب شوه. دی ویلي د صدر ټرمپ هڅو تر څنګ دې کامیابۍ کې د چین، جاپان او سویلي کوریا ملګرو هم لاس دی.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدر من اوریدونکو سم یو بل رپورټ. اسرائیلي ځواکونو د پنځشنبه په ورځ په شام کې د ایران په پوجي تاسیساتو درنه بمباري کړې او وایي د غبردونې د اسرائیل تر ولکې لاندې د ګولان په غونډیو کې د ایران د راکټي بریدونو جواب. تفصیل د رپورټ کې. د اسرائیل د دفاع وزیر ایوګدور لیبرمن وویل که په موږ باران کېږي نو په هغوی یعنی ایرانیانو به سیلاب ورځي. اسرائیل ویلی په شام کې د ایرانی هدفونو په ضد عملیات د کال 1993 د منځنی ختیځ د جنگ وروسته لومبی لوی حمله وی. د اسوسییټډ پریس خبری اداره وایي که چیرې په شام کې د اسرائیل او د ایران ترمنځ جنگ زیاتیږي نو حزب الله ملیشا او لبنان به هم پکې راشکیل سي چې د سیمې لپاره به تباکون نتیجې ولري. خو فریقانو لږ تر لږه تر دا وخته جګړه محدود ساتلې ده. ای پی وایي د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ایران سره د اټومي معاهدې د ماتولو فیصلې هم اسرائیل زړور کړی دی او په یو مربوطه ډول یې د ایران په ضد پوځي عملیات توند کړي دي. د اسرائیل پوځ د پنځشنبه په ورځ وویل په شام کې د ایران ټول پوځي اسانتیاوي په هدف کړي دي. د اسرائیلي بمباری څخه وړاندې ایران په ګولان غونډیو کې د اسرائیل په پوځي هدفونو راکټې ورولې وې. اسرائیل د کال 1980 په جنگ کې د ګولان غونډۍ نیولې دي. دا لومبی ځل دی چې اسرائیل په ایران باندې په اسرائیلي خاوره د نیغ په نیغه حمله تور لګولې دی. د ایران مطبوعاتو ایرانی حمله بې مثاله بللې خو په حکومتي کچه ورباندې ایرانی چارواکو خبره نه ده کړې. ایران په واري واري ویلي په شام کې په ایرانی هدفونو د اسرائیل د حملو بدل به اخلي، خو داسې ښکاري چې ایران په جواب کې له احتیاط څخه کار اخلي او په مرکزی اسرائیل د حملې پر ځای د ګولان غونډۍ پر راکټو وشتلې ده. اسرائیل په کال 1981 کې د ګولان غونډیانې په خپل هیواد کې شامل کړي دي خو نړیواله ټولنه دا ګام نه تسلیموي، نو ځکه د ګولان غونډۍ مقبوضه علاقه ګڼل کیږي. اسرائیل ویلي په شام کې د ایرانی پوج د وسلتون او استخباراتو مرکزونه په نقشه کړي دي او د شامی پوج د هوایی دفاع نظام ته هم زیان رسولی دی. اسرائیل ویلي په هوایی جازونو یې درنې ډزې سوي خو یوه الوتکه هم ونه لګېده. د شام پوج په اسرائیلي بمباری کې د دریو کسانو د وژل کېدو او د وسلې د یوې ذخیرې د تباه کېدو تصدیق کړی دی. په بریتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس ویلي په اسرائیلي حمله کې درویشت وسلوال وژل سوي دي چې پنځه پکې د شام عسکر وو. خو دا نه ده معلومه چې آیا په وژل سوو کسانو کې ایرانیان هم وو او کنه. په واشنگټن کې وایټ هاوس په اسرائیل د ایران د راکټو د حملې غندنه کړې ده او ویلي دي چې اسرائیل د خپل دفاع حق لري. بل اړخته روس ویل چې اسرائیلي بمباری په جګړه کې خطرناک زیاتوالی شي او په اسرائیل او ایران یې ژغ وکړ چې د یو بل د راپارولو څخه دی ډډه وکړي.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا قدر من اوریدونکو اوس هم زه د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د ایران سر پر پوله سرحدي ښار تفتان کې ځایي خلک او تجران وایي چې د تفتان سرحدي پوله چې د ایران سره ده د هغه د تړل کېدو له امله په سرحدي سیمو کې د خوراکي شیانو کمی رامنځته سوی دی او غوښتنه کوي چې زر تر زره دی دغه پوله خلاص کړل سي چې تر څلورو میاشتو زیات وخت سوادي بند ده. تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
دغه سره دی پوله د روان کال تر جنوري لمخه تړل سوی ده. حمله دغه کبله د پولی پر دواړو غاړو باندې د خلکو د تګ و راتګ او د راداري لړۍ تړل سوی ده. ځایي خبریال امان الله سیاپادوی چې څو ځله د دې د خلاصېدو لپاره احتجاجونه سوي دي. بیل څه سبب دا زیرو پوینټ تفتان تړل سوی دی. 15,000 مزدور کار خلک د چاغی نوشکی او ترخارانه پوری بیکار دي. د اپریل پر 9 باندې د دواړو سره دی پولو د عالی رتبه مامورینو ترمنځ ناشتی هم سوی وی. ایران ویلی وو چې دا به خلاصوي. درې ورځې لمخه هم د ایراني چارواکو د چاغی مرستیال کمشنر ظفر علي سره هم په غونډه کې ویلي وو چې دا به خلاصوي، خو تر اوسه خلاص سوی نه ده. ځایي خبریال امان الله سیاپاد وایي چې ځایي خلک له سخت مشکل سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه باندې ډرایوران او مزدور کاره خلک چې بل روزګار نه لري. وزیر خان له هغو تاجرانو څخه یو دی چې دی په 0.1 پر تپتان باندې تجارت کوي. د وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې نه یوازې ولسی خلک بلکې تاجران هم له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. د 0.1 تپتان اوسیدونکی وزیر خان وایي چې کوټه ښار له دوی څخه ډیر لري دی، نو هم زیاتره خوراکي مواد له ایران څخه راځي، خو د سره دی پولی له تړلو څخه ایرانی توکي ډیر ګران سوي دي. له ایران سره په سرحدي پوله باندې د بلوچستان 15 ضلع چاغی، خاران، کیچ، ماشکیل او گوادر پرتې دي. د پولو پر دواړو غاړو باندې د بلوچ قبیلې آباد دي. دوی په خپلو کې له یو بل سره رښتې هم لري. ایران په تیرو وختو کې ویلي وو چې له پاکستان څخه ورانکار راوړي په سیستان بلوچستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي. د ایراني چارواکو له لوري دا تور هم لګول کېږي چې د پاکستان له لارې د دوی خاوره د مخادره موادو او بشري قاچاقبري کاروي. ډیر خلک په لا قانونه ډول باندې راځي چې بیا یې اروپا او نورو هیوادو ته اړوي. پاکستان او ایران تر 900 کیلومتره اوږده ګډه سرحدي پوله لري. د روان کال د جنوري په میاشت کې د ایراني چارواکو له لوري وویل شو چې دوی به ډېر زر د 0.1 تپتان سرحدي پوله د ازغنتار د پروژې د لګولو وروسته به په سملاسي ډول باندې خلاص کړي. امیت سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوردونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه تر واشنگټن ډي سي څخه غوښوسته. په یو څو شیبو کې هم د خبرونه پای ته رسیدي، خو د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به زموږ همکاران یو عربیا د تازه خبرونو ریپورتونو مرکو او څېړنو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. د ریډیو اوریدل مهروي ترڅو زه نسر کاکر سره د پروډیوسر صداقت جان ستاسو له خدمت اجازه غواړو. اوس لږ غړی ورسته به په همدغه سپو د مشال ریډیو خبرونه اوري. تل خوشحاله، سلوړی او بریالي اوسئ.